په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړي سوي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د کورونې چارو سرپرست وزیر وای پولیس پر هغو مجرمانو د ډزو حق لري چې مقاومت کوي. د ولسمشر شام د انتخاباتي کمپاین ویان طالبانو ته په خطاب کې ویل چې ولسمشر د امریکا د ګټو په خوندي کولو پوهیږي. په تاجکستان کې د ولسمشري ټاکنې روانې دي. د کورونا چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود انرابی دا سپارښتنه په داسل کې کړې چې په کابل کې په ورستیو کې ناامني او جنایي پیښې زیاتې سوي دي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولای شي وایسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر څرګند امر و.
په ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی له هاشټاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دریځ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې ویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ورسره ختم سي. د طالبانو یو بل مشر سی بي ایس نیوز ته ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې چې د ټرمپ روغتیا په شکېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ویاند تیمور تک پرون د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د هلمند د ولی دفتر ویله تیر شپې په نادلی مرجع او د مرکز لشکرګاه په ځینو مربوطاتو کې څو تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې درويشتو وسلوال طالبانو ته د لشکرګاه په مربوطاتو کې مرګ ژوبله وشته.
په هوایی بریت کې او مخامخ جګړو کې د باباجي په استقامت باندې تیر شپه چې د افغان ځواکونو لخوا څخه هوایي برید هم ترسره سوی دی، تقریبا په تعداد د درویشتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته.
د ولی ویان تاییدوي چې په باباجي سیمه کې له یوې پوستې دولتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړی دی. عمر ځواک وایي چې په وروستیو پیښو کې درې سرتیري هم وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او دا خطر سي چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 18 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او سږ کال په داسل کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کیږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره هم د سمر چې د دینن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاری ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمه کیږي چې امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایو لپاره نمونه لیکلي 40% وي د رای ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رای ورکړي. اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسید. د دې سره هندوستان تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2,080,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلازمینه بانکا کې چارواکو ویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې په وینا په بس کې 18 تنه سپارول او د بانکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته روان وو. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنز اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی. د دواړو خواوو ترمنز اوربند پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان یو پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپان کرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 14 غږونه اوریدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آذری ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجي ښار راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل سوي دي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2 بجې او 6 دقیقې دي. تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو، از مرسل زاسه يم او د دې خبرونه وخت هم تر 2 بجو پورې دی. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې د مکسر وانټ واخلې، اړیکه ونیسئ او کوم موضوع چې موږ ټاکلې پر موضوع باندې کولای شئ چې خپلې پوښتنې هم د مکسر شریک کړئ. دا چې البته پرون د صحت روانی نړیواله ورځ وه، او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو ښارونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورڅخه یادونه وشوه. او دا چې